دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ورتونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونی رد کړی دی چې ویلی وو طالبانو د جګړې په ډګر کې مشروعیت ترلاسه کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي زمیر کابلوف تیره ورځ د ان اس آی په نوم یو هندي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلی وو چې طالبانو د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو او بارانیو سرتیرو په وړاندې خپل مشروعیت ثابت کړی دی چې د نوموړي په وینا دا د افغان حکومت د کمزورتیا څرګندونه شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست بیان مرستیالی دورانی وزیر د یکشنبې په ورځ د امریکا ژغ سره په مرکه کې د کابلوف د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د طالبانو جګړه یو نامشروع جګړه ده او هم یې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د عراق په پلازمینې بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نوو نښتو کې اته نور کسان وژل شوي دي. اژانس فرانس پرس دا خبره د عراق امنیتي منابعو او ډاکټرانو له قوله کړې. مظاهرچیانو د بغداد په صدر سیمه کې ټایرونو ته اور اچولی او په پولیسو یې د ډبرو ګزارونه کړي دي. عیني شاهدانو ویل دي چې په سیمه کې د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. د عراق د کورونو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې له تیرو یوې اونۍ راسې په مظاهرو کې 104 کسان وژل سوي دي چې اته تنه امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. په دغه مظاهرو کې د 6000 څخه زیات کسان زخمیان سوي هم دي. ملګرو ملتونو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. دغه مظاهرې چې په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې روانې دي، ګډونوال یې له بیکارۍ، عامه کمزورو خدمتونو او اداري فساد څخه سر ټکوي. مظاهره کوونکو دغه راز د حکومت ته بدلېدو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د کنساس ایالت په یو شرابخانه کې یو مشکوک کس په ډزو کې 4 تنه وژلي او 15 نورې زخمیان کړی دي. د کنساس د پولیسو چارواک ویل دي چې دغه پیښه د یک شنبه په سهار وختي سوي او پیښه کې داخل کس تر اوسه نه دی نیول سوی. د پولیسو ویان توماسک ویل چې هغوی د پیښې په اړه داسې خبر سو چې یو چا ټلیفون ورته وکړو، خو کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلل نو 4 کسان مړه وو او پاتې 15 نورې نږدې روغتون ته انتقال کړل. هغه زیاته کړه تر اوسه د تورن کس په اړه معلومات نشته، خو پولیس دغه پسې لټون روان کړی دي. د شمالي کوریا او د امریکا د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په سویډن کې د اټومي وسلو په باب خبري ناکامه سوي دي. دا خبره د شمالي کوریا لوړپوړو مرکچه کړي او ویلي دي چې واشنگتن په دریس کې تغییر نه دی راغلی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
د سویډن د ستاکونو مخته نږدې د یوې ورځې په مذاکراتو کې د شمالي کوریا د مذاکراتو د هیئت یو لوړ بغړي کیم مینګ اونګل د دغو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه واشنگتن اچولې ده او ویلی دی چې د امریکا هیئت خالی لاس مذاکرات ته راغلی وو او د دې سره هیڅ علاقه نه درلوده چې دغه مسلې ته د حل یو لار پیدا شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت نتاخ مورګن اورټاګوس د خغلی کیم دغه تفسیرو په جواب کې سمدستي وویل چې د هغه دغه تفسیر د دوی د اتمو ساعتونو بحثونو د محتوا انعکاس نشي کولی. هغه وایي چې موږ د ډیرو خو او د ابتکارونو له ډکو نظریو سره د مذاکراتو په میزه زور شو. په داسې حال کې چې امریکا د سویډن د هغه پیشنهاد په باب چې دغه خبرې د دوه هفتې وروسته پیل شي موافقه څرګنده کړې ده، مګر پیونګیانګ پرون ناوخته وویل تر هغې پورې چې امریکا خصمانه پالیسي نه ختمه کړي دوی د دې پلان نه لري چې دغو خبرو ته دوام ورکړي.
د ترکیې سره ته نږدې د سوریې په کردو سیمو کې زرګونو کسانو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خبرداري وروسته مظاهره کړې دي او ویلی دی ترکیه د رجب طیب اردوغان د ترکیه د جمهور رئیس ویلی و چې د سوریه په شمال ختیځ کې به په ډیر ژر پوځي عملیات پیل کړي. انکره د شنبه په ورځ خپل هغه اختیار بیا تکرار کړ چې د سوریه د کوردی مرشو پر ضد چې ترکیه تروسی ډله بلی او واشنگتن متحد د عملیات وکړي. رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړې دي چې که د ترکیه زغم لاغه ورسره نورم په ختمېدو دی چې ترکیه او د امریکا چارواکو په دې کانیسول چې یو بفر زون به جوړ کړي. د دې زون د جوړولو هدف دا دی چې د سوریه شمالي سیمه او د ترکیه سره جلا کړي. او د ایران د تیلو وزیر پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې تهران به د تیلو د صادراتو په اړه د امریکا د متحدو د فشارونو په وړاندې تسلیم نسی. دا خبرونه شتاس د امریکا جا د واشنگتن د پولیس خبر ورده.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د ثبت شوو شکایتونو لویه برخه مستند شوې نه ده او پر نتایجو باندې به د پام وړ اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا د شکایتونو په اړه څېړنې روانې دي او تر راتلونکو 14 ورځو به نتایج اعلان شي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ د درغلیو، سرغړونو او تخنیکی ستونزو په تړاو څه باندې 3500 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال زرمینې کاکړ امریکا غته وویل د شویو شکایتونو په اړه په کابل او ولایتونو کې سیړنې پیل شوي او دا پروسه به تر راتلونکو 14 ورځو پورې بشپړه شي.
شکایتونه عمر ډېر کم دي او انشاءالله په ډېر لږ ورځو کې انشاءالله ټول بررسي د ولایتو بررسي خلاصي او نتیجه اعلان شي. تر اوسه پورې چې بررسیانې شوي دي د مستند عمر له 3% نه کمتر دي مستند، خو زه فکر کوم چې دا به دومره تاثیر ونه لري په روان باندې، د انتخاباتو په روان باندې، ځکه چې اکثره شکایتونه چې مونږ بررسي کړي دي مستند نه دي او د مستند عمر ډېر کم دي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه وړاندې له ناظرینو د سار بنسټونو، رسنیو او خلکو څخه غوښتي وو چې په انتخاباتو کې هر ډول سرغړونه، درغلي او نور ستونزې مستند کړي او له هغې وروسته خپل شکایتونه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د مهالویش پر اساس ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تلی یا میزان په 20 اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویاند زبی الله سادات امریکا غته ویل چې کمیسیون د مهالویش په اساس پر ټاکلي وخت د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتایجو د اعلان لپاره بشپړ چمتووالی لري.
په دې شرط باندې چې نور اړوند بنسټونه لکه ټاکنې شکایتونو کمیسیون هم په خپل وخت ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دته مغه ټایملاین مطابق خپل د بررسۍ او پایلې د موږ سره شریکې کړي. زموږ همکاران هم کار کوي ترڅو په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي یا وروستۍ پایلې اعلان کړو.
د ښاغلي سادات پر وینا د سب شوو شکایتونو شمیر د پخوا په پرتله خورا کم او تقریبا یو شان دي چې سیړلې زیات وخت اړتیا نه لري. خو بلخواله انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د سب شویو شکایتونو سیړل اسانه کار نه دی او زیات دقت ته اړتیا لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید امریکا غته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه سب شوی شکایتونه کټګوري بندي کړی نه دی.
د مو پښتنه د دوه کمیسیون څخه دا ده، یو خو د شکایتو کمیسیون به زړه زړه د اقل دغه اسناد او د شکایتونه کټګوري بندي کړي او هغه چې لومړیتوب ده ورته او باندې مستقیما تاثیر کوي هغه به زړه زړه د سیرل باندې ونیسي په شفاف ډول باندې د ناظرینو او د کاندیدانو د کوم څوک سره پیندي د قضیې کې د دوی په حضور کې تر څو عدالت تامین شي او دوی به دغه تاریخ د شپږم د میزان ته معتبر نه شي چې په دغه تاریخ به کمیسیون ته ولیږي، ځکه چې دغه تطبیق او هغه اجرایي کول هم کمیسیون لپاره وخت غواړي.
ښاغلی رشید زیاته کړه که چیرې په ځینو مراکزو کې د رایو د باطلولو مسله مطرح کیږي نو د شکایتونو کمیسیون په یوازې سر دا پریکړه نشي کولای او باید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون یو کمیټه جوړه او د رایو د ابطال په تړاو ګډه پریکړه وکړي. هغه ټینګار وکړ که دواړه کمیسیونونه پر وخت اقدام ونه کړي نو د تلې په 20 د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانولای نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت له مالکیت پرته د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نه ګوري. دوی پر طالبانو هم غږ کړی چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د روان جنگ پای ته ورسوي. په همدې اړه پام وکړئ د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیا د غلزګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې وویل چې د افغان حکومت له مالکیت پرته دی د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې نه کوي. دوی پاکستان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته په اشاره سره وویل پرته له دې چې د افغان حکومت نظر واخلي د خپلو ګټو په خاطر یې له طالب استازو سره لیدو کتو ته ادامه ورکړې ده.
د افغانستان خلک سوله با عزت سوله وایي چې بیا مرګونه او کونډې رنډې یتیمان غریبان او ګواری جګړه باندې مفرانه شو. بهرنی همسایه مماله چې دیغو ګټي جوړندي
دا به تر څو پورې چاته وګ نیسو چې تو درې خلیزات څه وایي تو درې ګټي پاکستان وزیر خارجه به څه وایي دیروس بیگا تاسو فکر وو دیروس وزیر دې موږ په ټول اعلاناتو باندې پیږي چې دا ناراضي موږ ته نور دې شرم خبره ده
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره نږدې یو کلن مذاکرات مړه وبلل د طالبانو سیاسي استازو روسیې، ایران، چین او پاکستان ته سفرونه کړي او د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. د پکتیا د نننۍ غونډې ګډونوالو په وینا له دې کبله چې جګړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ده، لازمه بولي چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو له لارې روان جنگ پای ته ورسوي.
دا کوم خارجان ته غوونی سو دیغو زمن نه وزن کیږي، دیغو کورونا نه رنگیږي، یوغو ته ورانه نه راځي، ورانه یوازې د مخاوري ته روانه دي، ځوانان یوازې زمون د خاوري شهیدان کیږي.
ځوان کشر کله دی خو دی کله غو خو دی په سلګونو حتی تر دو سو نه پور پوري دی ورځې په شهادت باندې راشي او مري. دا مندې لري، دا پلانونه لري، دا خواندې لري، دا اولادونه لري، دا ناموسونه لري، خو نما د تا نم لري نه دي.
د پکتیا د قومي مشرانو پر حکومت او حکومت پلو ځواکونو هم غږ وکړ چې په نظامي عملیاتو او بریدونو کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
په جګړه کې د خیر وي نو دا ملت مه وژنه، دا لندې بمباري مه پرې کوه، د دې ملت بچیان مه وژنه، دا خپل چوکۍ کې د بقا د دې مه ګڼه چې د افغانانو بچیان دې مړه شي.
د پکتیا دغه قومي مشران داسې محلو ګاونډیو هیوادونو څخه پر افغان سولې د نه غږېدو غوښتنه کوي چېرې طالبانو یوه پلاوي تازه اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکو. د امریکا سره د شمالي کوریا د مذاکرات هیئت په ډیر قهر او غضب په کاري ساته د خبرو نه وتلې. د شمالي کوریا د مذاکراتو د هیئت یو عالی رتبه غړي د شنبې په ورځ ویلي وو چې د ډیر تاسف کوي چې واشنگټن داسې یو دریځ درلود چې په هغې کې هیڅ تغییر نه راته. د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ پښتو بڼه زمنګ له همکار نه اوري.
د سو میاشتو ځنډ نه وروسته ډیر زر د دغو اټومي مذاکراتو خرابېدل به د دې احتمالات زیات کړي چې شمالي کوریا به لا پسې خپلو پارونکو عمل ته زور ورکړي. شمالي کوریا څو ورځې مخکې د داسې منځني واټن د بالستیکي توغندي ازمایښت وکړو چې د هوټلونه هم تغول کېدای شي. ځینې سیاسي مبصرین وایي ډیر زر د اټومي مسایلو په باب د دغو مذاکراتو نه د شمالي کوریا وتل داسې یو تکتیک دی چې غواړي له دې طریقې په امریکا باندې خپل فشار زیات کاندي. ځینې نور سیاسي مبصرین داسې فکر کوي شمالي کوریا به ډیره زر بیا د امریکا سره مذاکرات پیل کاندي. د سویډن د ستاکولم ښار ته نږدې د یوې ورځې په مذاکراتو کې د شمالي کوریا د مذاکراتو د هیئت یو رتبه غړي کیم مینګ اونګیل د دغو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه په واشنګټن اچولې ده او ویلي دي چې د امریکا هیئت خالي لاس مذاکراتو ته راغلی و او د دې سره هېڅ علاقه نه درلوده چې دغې مسلې ته د حل یوه لار پیدا شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت نتاخ مورګنور ټاګوس د ښاغلي کیم د دغو تبصرو په جواب کې سمدستي وویل چې د هغه دغه تبصرې د دوی د اتنیمو ساعتونو بحثونو د محتوا انعکاس نشي کولی. هغه وایي چې موږ د ډیرو ښو او د ابتکارونو له ډکو نظریو سره د مذاکراتو په میز حضور شو او د شمالي کوریا د هیئت سره مو ډیر ښه بحث درلود. په داسې حال کې چې امریکا د سویډن د هغه پیشنهاد په باب چې د خبرې د دوه هفتې وروسته پیل شي موافقه څرګنده کړې ده، مګر پیونګیانګ پرون ناوخته وویل تر هغې پورې چې امریکا خصمانه پالیسي نه ختمه کړي دوی د دې پلان نه لري چې دا خبرو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. فرانسوی تحقیق کوونکی وی له شواهد نه د سرګندګی چې د پنځمې د ورځې د پاریس د پولیسو په ماموریت کې مشکوک حمله کوونکی ریټکل اسلام منلو. سوال دا دی چې د پولیسو د سابقدار مامور ته څنګه د چاپام نه وشوي. خبریالې لیسا برنت په دې باره کې د فرانسې له پایتخت نه د رپورټ را لیږلی دی.
د فرانسې د تروریزم ملي څارنوال جین جانکوویز په ماتینیک کې د زیږیدنې مشکوک آخري ساعتونه کشف کړل او مامورانو هغه د مایکل ایچ په نامه پیژانده چې څلور کسان یې ووژل او پنځم یې ټپي
کړ. Deux couteaux, un couteau de cuisine métallique d'une longueur totale de 33
cm. Michael Esch de Hamlin a demandé de 2003 dream qu'on a rapporté quoi de Paris de police ou de Mamouret په داخل کې کار کاوه او دوه چاغوګانې پټ د ځان سره را وړي وو کله چې بیرته خپل دفتر ته راستون شو.
Il en est ressorti 5 minutes plus tard, avant d'y revenir à 12h51, pour pénétrer dans son bureau à 12h53. Une fois dans ce bureau, et dans les circonstances qui doivent encore être précisées, l'auteur a blessé mortellement à l'arme blanche.
جانکوویز ویلې هغه د غرمناری په وخت کې حمله پیل کړه. بلاخره هغه د پولیسو یو څلیرش کلن څه منصب چې نوې وظیفه پیل کړې وه وویشت او ویې وژه. جانکوویز ویلې دغه پیښې ټول ټال 10 دقیقې وخت ونیو. دغه حمله کوونکي جنایي سابقه نه لرله، مګر څارنوال د عیني شاهدانو او نورو شواهدو له مخې څرګنده کړه چې هغه د افراطیت نښې نښانې لرلې. څارنوال ویلې تقریبا 10 کاله پخوا مایکل ایچ اسلام ته اوښتی و او ګمان کېږي چې د اسلام په نوم د یو شمېر بې رحمو حملو ملاتړ یې کړی و، چې په دې کې د 2015 کال تروریستي حمله شامله وه چې د چارلی هبډو د تنظیم مجلې په دفتر باندې شوې وه. رپورټونه وایي هغه د ښځو سره تماس نیول بند کړي وو او په دې تازه وخت کې غربي لباس نه استعمالوه. چارواکي وایي د چاقوګانو له اخیستلو نه د مخه دغه مشکوک کس د خپلې میرمن سره د مذهب په باره کې څه باندې 10 پیغامونه رد و بدل کړي وو چې لا تروسه په توقیف کې ده او تحقیقات ورنه کیږي. دغې حملې ډیرو فرانسویانو ته ټکان ورکړی دی. نه یوازې دا چې دغه حمله د فرانسې د امنیتي چارو په زړه کې شوې ده، بلکې دغه حمله کوونکي په داسې یو دفتر کې کار کوو چې د ریډیکل اسلام په باره کې تحقیقات پکې کیږي. د پارلمان ځینې مخالف غړي د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر کریستوف کاستنر د استعفا غوښتنه کوي. فرانسې له چارواکو نه دا غوښتنه هم کیږي چې د هیواد په ملکي خدمتونو کې د احتمالي افراطیت په باره کې له نږدې نه تحقیقات وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې د سیمې او نړیوالو رپورټونو اورئ. د افغانستان د جنوبی حوزې روغتیا مسؤلین وایي چې د روانې اونۍ په پای کې به تر میلیون زیات له 50 کلنو کم عمره ماشومانو ته په دې حوزه کې د ګزند ضد واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شي. دوی زیاتوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به ماشومانو ته د روغتیایي مرکزونو په کچه پولیو ضد واکسین تطبیق کیږي. پاتې نورو سیمو کې به کور په کور وي. پاک له پامه کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ده.
یوه اونۍ وروسته د واکسین د پیل لپاره په جنوب کې روغتیایي چارواکي وایي چې د ماشومانو پر ضد د پولیو د واکسین د عملي کولو لپاره تیاری سر له اوسه روان دی. د وسلوالو طالبانو د حضور په سیمه کې تیره اونۍ وسلوالو طالبانو نړیوال روغتیایي سازمان ته د خپل فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړه. نړیوال روغتیایي سازمان د واکسین په پروګرام کې د افغان دولت مهم همکار بنسټ بلل کیږي. د جنوبی ولایتونو د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کمپاین د پیل لپاره د واکسین ټیمونه تیاری نیسي. د زیاتوي چې دا په دوامداره توګه له واکسین څخه د پاتسو ماشومانو د وقایې لپاره یو مهم ګام دی.
موږ به انشاءالله وکولو سیس په 4 ورځو کې هغه تیاریان سمو د کمپاین لپاره نسو هغه مکمل سي او راتلونکي اونۍ به انشاءالله دغه کمپاین چې د اکتوبر د میاشت کمپاین به وي هغه به په دې حوزه کې پیل سي. نو کمپاین به بیا هم د 4 ورځو لپاره وي، 3 ورځې به کمپاین وي. زموږ بیا هم د ټولو والدینو څخه دا خواهش دی چې د خپل ټول هغه کوچنیان چې د هغو عمرونو د 50 کالو څخه کم وي هغه زموږ ټیمونو ته را وباسي او واکسین یې کړي.
جنوبي حوزه د ټول هیواد په کچه د پولیو زیاتې پیښې لري چې ټول شمېر یې 15 ته رسیږي. په دې پیښو کې 8 په روزګان، 5 په هلمند او 2 پیښې هم په کندهار ولایت کې سبسوی دي. د غراز د امیر وختیا د وزارت چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشتې څلور ورځنی کمپاین به له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمو کې د روغتیایي مرکزونو په ساتنه ترسره شي. د نوموړي وزارت د پولیو د همغږي د مرکز ویاند میرجان راسخ آشنا راډیو ته ویل چې که څه هم دا پالیسي د ګزرن ضد مبارزه کې ډیره اغیزمنه نه ده، خو دوی له ټولنې څخه غواړي چې د ګزرن ضد خطرات جدي ونیسي او د ماشومانو په واکسین کې اغیزمنه همکاري وکړي. د موویل په هغه سیمو کې چې دولتي حاکمیت پکښې دی بیا هر ماشوم ته کور په کور واکسین رسول کیږي.
سرکولیشن یا انتقال و خپرېدل په لوړه کچه کې دي. اروزګان ولایت چې هلته مونږ ډېرې نسبتې لرلې، هلته د کورنیو نه زمونږ دا غوښتنه دا ده چې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین او وقایه کړي.
شاکل سوی ده چې د رواني اونۍ په ورستیو کې د جنوب په کچه 1.5 میلیونه ماشومانو ته تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو ضد واکسین ورسول سي. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوب زون کې د ګزرن د پیښو د زیاتوالي یو لامل هم په دوامداره توګه له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د زړه نړیواله ورځ لمانځي چې تیر کال د افغانستان په روغتونونو او صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوي. د آشنا راډیو خبریال لیمینیازی په دې اړه له کابل نه رپورټ را لیږلی.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ له امله مړینه په ټوله کې د غیر ساري ناروغۍ او د مړینې 20% کې برخه جوړوي. د عامه روغتیا وزارت د زړه نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځله چې تیر کال د افغانستان په صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه د حملو له امله مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر ماموسې زیور د یکشنبې په ورځ وویل چې د زړه ناروغۍ له هغو اختلالاتو څخه دي چې هر کال ولس 15% کې د نړۍ خلک وژني.
ډیره مهمه خبره دا ده چې مونږ ټول اسهان ته مونږ لاسرسي په دې ولرو چې یعنی ټولو دپاره مونږ یو اما په هیاوی کمپاین ولرو که مونږ کورونه کیو یا په کلی ولسو باندو هر ځای کې چیو مونږ دوی ته دا خبره واضح کو ځکه چې وقایه ډیره اسانه ده او مخصوصا مونږ کولی شو چې ډیر دا خطرناک بیماری د وقایې په صورت د وقایې سره مونږ دا د منځ یوسو.
بل خو د نړۍ د روغتیا سازمان یا WHO وایي چې لدې منځنه هدف دا دی چې د خلکو معلومات زیات شي او دا ژمنه وشي چې په دې برخه کې زیات کار وشي او خلکو ته خدمات وړاندې شي. د دغه سازمان استازي ډاکټر نجیب الله صافی وویل چې د خدماتو د ارزې په پروګرامونو د شفاخانی او د روغتیا په اساسي خدماتونو کې چې له 2003 کال راهیسې وړاندې شوي د زړه د مرضونو تداوي په نظر کې نه ده نیول شوی، خو هغه زیاته کړه چې له 2013 کال راهیسې دا دواړه پروګرامونه مدغم شوي او د زړه د ناروغیو تداوي او وقایې ته پاملرنه شوې ده.
در این مجموعه خدمات سی جدید
په نوو صحی خدماتونو کې ډیره پاملرنه د غیر ساري د زړه ناروغیو وقایه ته کیږي، خو لا هم په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي ترسره شوي.
انوس هم اقدامات عملی صورت نه گرفته.
ډاکټران وایي چې د سالم خوراکي رژیم درلودل، فزیکی فعالیتونه، د وینې د فشار معاینه کول او الکول او نور نشه یې توکو څخه لريوالی هغه کړنلاري دي چې د زړه د حملو په وقایه کې مثبت ثابت شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. د ننګرهار اچین کې د باندر درې 95% خاوره حکومتي ځواکونو نیولې او چارواکي وایي تر عملیاتو وروسته به سمدستي د بیا رغونې پروژې پکې پلی کړي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال زبی الله غازی پر رپورټ کې اوري.
د اچین په باندر کې د پیل شوو عملیاتو یوه میاشت په پوره کېدو ده. چارواکي وایي د دغې درې 95% ځمکه نیولې او په پاتې سیمو پسې مور روان دي. حکومتي مقامات وایي باندر د داعش ډلې لومړنۍ پناهګاه او دغه دره د ټول اچین 15% خاوره جوړوي. د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیاڼی وایي ایله 15% خاوره لا پاتې ده چې حکومتي ځواکونه د نیولو په هڅه کې دي.
اوس د لومړنیو پړاوونو کې د ملي اردو ځواکونو له لورې ځینې سړکونه چې هلته مننه ځای پر ځای شوي وو او ویجاړ شوي وو هغه د ملي اردو ځواکونو له لورې تګ راتګ ته برابر شول، یعنې هغه لومړنۍ جوړونه ترسره شوه. همدارس ښوونځي چې دوی پکې حتی سروي تړل هغه هم پاک شوي دي او د زده کوونکو پر مخ لومړنیو چارو کې داری پرانستل شوي دي. ځینې کورنو کې چې مینونه ځای پر ځای شوي وو هغه هم د ملي اردو ځواکونو له لورې پاک شوي دي او اوس کولی شي چې هلته خلک لاړ شي خپلو کورنو کې ستانه شي.
که څه هم رسمي سروې لا نه ده شوي چې پاچین کې د شوي ویجاړۍ اندازه معلومه کړي، خو چارواکي وایي تیرو څلورو کلونو کې سلګونه کورونه ړنګ شوي او د ژوند ډېرې اسانتیاوې تباه دي. ولسي خلک وایي حکومت دې ورته دغلته بیا ځلې د اوسېدو زمینه برابره کړي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه کړو چې بیرته دا وطن هماغسې راله جوړ کړه. حکومت زموږ مور او پلار دی او بیرته د دې وطن ته توجه وکړه او ملي پاڅون سره د ښه کومک وکړه، ښه تجهیزات وسلې ولا ورکړه. د همدغو برکت دی چې د اردوی ملي او د پاڅون والا راغلي دي دلته.
چارواکي وایي په باندر کې د سیمه ییزو پاڅونوالو یولس پوستي او دوه قرارګاوي آبادۍ چې د ځایي خلکو امنیت خوندي کې او هڅه کوي پولیس او پوځیان هم ځای په ځای کړي. د ننګرهار د والي ویاندوایي چارواکي به ډیر زر دغې درې ته ورشي او هغه پروژې به اعلان کړي چې د سیمې د خلکو اړتیا وي.
دوهم پړاو کې باچین ولسوالۍ ته یو سفر ولرو. د دې سفر پر مهال به ټول سکتوري ادارې زموږ سره حضور ولري او هغه اداره چې په هره برخه کې چې د پاره کوم پروګرامونه لري هملته به عملاً خلکو ته اعلان کړي او عملي چارې پیل کړي.
له دې سره سره د اچین دوه نورې درې عبدالخیل او مامند لري پرتو سیمو کې لا داعش وسلوال شته دی.
درمنو اوریدونکو لمړی سهارنۍ پښتو خبری خبرونه په همدیزی پایته رسیږي. په څو لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مل شه.